کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې زې کرام الله کرام مو دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم د خبرونه په وګدو کې به ووري چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر باندې راپورته شوی جنجال لا هم روان دی. په دې اړه بشپړ حال درکو. تیر ورځ د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د ریاست د څوکۍ لپاره د دوهم دور ټاکنې ترسره شوې چې په جنجال تور سیدی د روان خبرونه د هم نیمه نور بسته ونیز خبرونه د زنګړې شوی دا به هم را سره وري نور ریپورتونه هم لرو خو تر حد سمخ کې د افغانستان سیمه ونړي خبرونه ورو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ولسی جرګه کې د مشرتابه پر سر لانجه سوې ده. په کندهار کې 15 وسلوال وژل سوي. سعودي عربستان یو بیړنۍ غونډه را بللې. کمال ناصر اصولي او د ولسی جرګې ځینې نور غړي چې وایي میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره 500 جمع یو رایې نه دي ترلاسه کړې. نن رحماني پرې نه شو چې د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کښېني. د ولسی جرګې یو استازي عبدالقادر کلاتوال شي به مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د لانجې د حل لپاره مصلحتي غونډه روانه ده.
یو مصلحتي غونډه روانه ده چې هغه به وروسته فیصله وکړي چې دواړو نه به واک واخلي. باوجود دې چې په دې کورنیو دندو په اصول کې موږ وضاحت موجود دی ولې په دې خاطر باندې چې د دواړو قناعت حاصل شي. دلته یو مساعتي غونډه ناسته ده مشران وکیل صاحبان دي پکې کې.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې او د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلي رحماني ګټونکی دی. خو ښاغلي اصولي او ځینو نورو وکیلانو اعتراض وکړ. وی ویل چې 123 رایې د ټولو 240 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رایې نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وسی. خو ښاغلي رحماني او پلویان وایي چې لازم اکثریت ترلاسه کړي او د ولسی جرګې مشر غوره شوی دی. تفصیل وروسته. امنیتی چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات د میوند په ناکراره سیمه باندې تیمور کې سوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته وویل
په تعداد 15 تن دهشتګان کشته و 5 تن دیگر جنایتکاران زخمی، یک زرد توپ بشر دو، یک مسلح دو قاب دوربین با دست نیروی امنیتی افتاده و ضمناً 4 بمب مخفیگاه دشمن تخریب گردیده است.
د علوی په خبره د ملي اردو په هوایي بریدونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال ژوبل سوي دي. بلخوا د زابل د والي ویاند وایي چې په شاجوی او شهر صفا ولسوالیو کې په هوایي بریدونو کې شپږ وسلوال وژل سوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیلېږي. دغه سیالۍ به د آیرلینډ په بلفاست کې وسي. خو اټکل سوی چې ممکن د باران د اورېدو له کبله د لوبې د پیل په وخت کې بدلون راسي. سعودي عربستان له ایران سره د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې پر بیړیو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو د حملو په اړه د خبرو لپاره په روانه میاشت کې د خپلو عرب متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون د خلیج د همکاري شورا او عرب لیگ مشرانو ته بلنه ورکړه چې سبا د مکې په بیړني سرمشریزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو ویل چې په دې سرمشریزه کې به د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو او ریاست ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکې پر حملو تمرکز وسی. ایران په دې حملو کې لاس درلرل رد کړي. خو د یمن حوثیانو چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو S-400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د S-500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استانبول کې د محصلانو د پوښتنو او ځوابونو په یوه جلسه کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د S-400 ډوله دفاعي سیستم د رانیولو اقدام وکړي. دا یوه سوې موافقه ده. اردوغان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې تر اس ډوله دفاعي سیستم روسه په ګړه اس 1500 ډوله د سیستم تولید سي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري او د کانګرس غړو له ترکیه غوښتنه کړې چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم درنیول موافقه فسخ کړي. لویدیز قدرتونه وایي چې دغه دفاعي سیستم د ناتو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او د امریکا سخت جنگي الوتکو ته خطر پېښوي. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA له پخواني رئیس جان برینان څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه ښکاره کړې ده. اجنس د دیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات لرل پرون وویل چې برینان به راتلونکي سیشن به د استازو جرګې په 19 غونډه کې خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوانی چارواکي وینډي شیرمن به هم چې د ایران د 2015 میلادي کال د اډمی موافقې په مذاکرو کې مرسته کړې و د کانګرس د استازو جرګې غړو ته معلومات وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال ایران سره له اډمی موافقې څخه ووت. او په اسرائیل کې د یوروویژن د 6 کال د سندرو په مسابقه کې هالنډي سندرې لومړی مقام خپل کړ. د یوروویژن د سندرو د سیالۍ له مقرراتو سره سم به راتلونکی کال هالنډ د موسیقي د دې فیستیوال کوربه وي. تېره شپه د یوروویژن د سندرو مسابقه د 15 سیالانو په منځ کې د هالنډ سندرغاړي دونکان لورنس وګټله. دا مسابقه په درسته نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. د یوروویژن د سندرو سیالي اول په 1950 میلادي کال کې وسوه چې هدف یې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا متحد کول و.
زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، سلیم محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوی جنجال نن هم روان دی. تیر ورځ د دغه جرګې د غړي میر رحمان رحماني او کمل نصر اصولي ترمنځ د ریاست په د څوکۍ لپاره ټاکنې په جنجالي ډول پای ته ورسېدې.
تر اوسه پورې رئیس نه ده معلوم. اوس بحث په دې باندې روان ده. موږ دلته کېنستلو چې 5 نفره د یوې خوا 5 نفره د بلې خوا سره کېنو خبرو ته سر ورسېږو.
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی او په یو بل راپور کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو ته چمتووالی لري. همدارز به واوري چې په بلخ کې د سمر سوځیدلي مارکیټ دکانداران او سوداګر وایي چې د اوختو زیانونو د جباره او خپل کار د بیا پایل په خاطر باید دولت ورسره اوږدمهاله پورونه ورکړي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوی جنجال لا هم روان دی. تیر ورځ د دغه جرګې د دوو غړیو میر رحمان رحمانی او کمال نصر اصولي ترمنز دویم دور ټاکنې ترسره شو. البته د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره خو دغه ټاکنې په جنجالي ډول باندې پای ته ورسېدې. دا چې نن په دې جرګه کې حالات څنګه دي، بلاخره جنجال کوم ځای ته رسیدلی دی؟ رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړی ده، اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني، وروستي جزئیات څه دي په دې اړه؟
بل اکرام صاحب، کمال ناصر اصولي او د ولسی جرګې یو شمیر نور غړي چې وایي میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره 50+1 رایې نه ترلاسه کړې. نن یې اعتراض وکړ او معترضینو د ریاست څوکۍ محاصره کړه او میر رحمان رحماني پرې نه خوچې دی ولسی جرګې ریاست وکړي. د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د معترضینو او د میر رحمان رحماني د ملاتړو نه 15 کسان ټاکل سوي تر څو پورې ارشیپ وګوري چې رښتیا هم میر رحمان رحماني 50+1 رایې ترلاسه کړې کنه.
تر اوسه پورې رئیس نه ده معلوم. پرون چې جنجال راغلی و هغه رایې پاڼې
تیر ورځ د پولیسي جرګه کې د دویم ځون لپاره د رئیس لپاره ټاکنې وشوې. د ولسي جرګې د مشرتابو لپاره په انتخاباتو کې رحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رایې وګټلې چې د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلي رحماني ګټونکی دی، خو ښاغلي اصولي او شمېر نورو وکیلانو دغه اعتراض وکړ چې ښاغلي رحماني 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې، خو ښاغلي رحماني او پلویان یې وایي چې لازم اکثریت ترلاسه کړي. د ولسي جرګې مشر سوی ده. نن د رحماني پلویانو هڅه کوله چې میرحمان رحمانی په چوکۍ باندې کینوي، بلخ د همدې جرګې بل غړی عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو مصلحتي ټیم کار پیل کړی ترڅو پورې د غستونزه د مصلحت یو لاره حل کړي.
دلته یو مصلحتي غونډه ناشته ده، مشران وکیل صاحبان دې پکې کې غونډه فعلاً انتخابات په ټپه ولاړ دي. نه موقت رئیس ده او نه هم دایمي کوم رئیس ده، فقط ټول تالار کې دې ته منتظر دي چې دغه مصلحتي مشران چې
اکرام صاحب ټاکل شوی و نن چې نن د ولسي جرګې د دوو مرستیالانو او همدارنګه د دوو منشیانو لپاره ټاکنې ترسره شي، خو دغه پروسه جنجالي شوه.
نن داسې نتایج شوي، راپورونه وایي چې د ولسي جرګې په انګړ کې فزیکي برخورد شوی د وکیلانو ترمنځ. په دې اړه څه معلومات
لرئ؟ په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه په یو شمېر تلویزیونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ځینې وکیلان دي چاړه پلاس کې دی، چاخو پلاس کې ده، او دوی هڅه کوي چې نور وکیلان وډاروي. خو د وکیلانو هم دا خبره تایید کړل، ویل چې جنجال سوی ده، مشکل سته، خو دومره جدي نه و چې د فزیکی برخورد رامنځته شي. ښاغلي کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې د شخړو نه وروسته د شورا ساتونکو ګارد شورا ته داخل سوی ده، او هغه کسانو مخه نیولې ده کوم چې فزیکی برخورد تکالی لري یا نیت یې لري.
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر څار رامنځته شوی جنجال هم روان دی. دغه جرګې یو شمېر وکیلانو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي دي چې دوی یو مصلحتي ټیم جوړ کړی تر څو دغه ستونزه د دایم لپاره حل کړي. لکه څنګه چې واورېدل، تیر ورځ د جرګې د دوو غړو میرحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات ترسره شول، او په لومړي سر کې ویل کېدل چې 123 رای 50+1 پوره کوي، خو وروسته کله چې رحماني 123 رای ویوړي نو جنجال لمدغه نه جوړ شو. په لومړي سر کې ټول نصاب 230 تنه، خو استعمال شوی رای 240 وي، او جنجال پم دی خط. تازه مونږ غل ازادي راډیو نه اوري
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر وخت د جمهوریت ریاست انتخاباتو ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه کمیسون وایي د دې کار لپاره پر وخت د حکومت لخوا بودیجی او د امنیتی ادارې تضمین ته اړتیا ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي ویلي د سولې تر څنګ باید د انتخاباتو پلانونه مخکې لاړ شي. سلیم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زلمی خلیلزاد له تازه څرګندونو وروسته ویلي پر وخت د ولسمشری ټاکنو د ترسره کېدو لپاره چمتووالی لري. تر مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو د داسې سولې ترڅنګ چې افغانان مستحق دي د ټاکنو پلانول هم باید پر مخ یوړل شي. شغلی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي د سولې غوښتنه افغانان د جمهوری ریاست د مشروع انتخاباتو د چمتووالي له غوښتنې نه راګرځوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبی سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون پر وخت د ټاکنو کېدو ته ژمن دی، خو یو شرط لري.
د ټاکنو خپلواک کمیشن رهبری ژمنه ده تر څو د ولسمشری ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي، په دې شرط چې حکومت وتوانېږي بودیجه په خپل وخت د ټاکنو خپلواک کمیشن په ولکه کې ورکړي او امنیتي بنسټونه هم امنیت خوندي کړي. تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیشن ډېری کارونه مخته تللي. د راتلونکو ټاکنو په اړه باندې تقریبا نهایي شوی دی، همدا ډول عملیاتي پلان هم وروستی شوی دی.
په ورستوي کې داسې ګنګوسي خپره سوې وه چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان یې ټول پام د سولې مسلې ته ورګرځولی او د ولسمشري انتخاباتو موضوع یې څنډې ته پرېښې ده. د زلمي خلیلزاد تر څرګندونو مخکې د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر یکشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پر وخت د ولسمشري انتخاباتو د ترسره کېدو پر موضوع خبرې وکړې. اجرائیه ریاست په ویلامیه کې ویلي و چې میرمن ویلز څرګنده کړې امریکا په افغانستان کې د سراسري او باوري انتخاباتو لپاره مرستو ته متعهده ده. میرمن ویلز امریکا ته تر ستنېدو وروسته تیره پنجشنبه د واشنگټن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحمانی سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د ولسمشري انتخاباتو پر تیاریو هم خبرې وکړې. حکومت ویلي د جمهوري ریاست انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر شپږمه وسي، خو د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف غوښتنه کړې چې تر انتخاباتو مخکې باید سوله وسي. د دغه ائتلاف ویان عبدالقاهر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې په یوه کانفرانس کې وویل که لومړی سوله وسي خلک کولی د امن په فضا کې خپلې رایې وکاروي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د نامنیو او هدفي وژنو له امله یو شمیر سوداګرو خپلې پانګې له هیواده بهر انتقال کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر احمد علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمیر سوداګر تښتول شوي او ځینې وژل شوي دي.
هم جلسات داشتیم مقام ولایت و متاسفانه متاسفانه هم مشکل امنیتی وجود داره. افراد غیر مسئول از طرف شب هم شبانگام از مسیر راه ها مطرای داریا را توقف میتن.
تر دی وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي ویلي تیر کال یو اویا افغان سوداګر تښتول شوي او یا ګوښل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ژر رسیدونکو میوو له ډلې به د ننګرهار ولایت باغ لرونکي سږکال د شفتالو له درکه 1500 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد ولایتها میوه های زودرس مثل زردالو، شفتالو، گیلاس رسیده که در بازار با قیمت خوبی به فروش میرسه.
د کرنې وزارت تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، تخار، بلخ او کندز کې هم د ژر رسیدونکو میوه باغونه جوړ کړي چې د مسولینو په وینا نتیجه ډیره ښه ده. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 1516 افغانۍ.
وخت په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. د خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولای شئ. ورزو هلمند ولایت د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پایل خبر ورکوي. که څه هم په یو شمېر ولسوالیو بندي سیمو کې د طالبانو بریدونه او تحرکات ډیر شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري. برعکس افغان ځواکونه په ګڼ میشتو سیمو کې عملیات او په پخوانیو سو ولسوالیو کې تصفیه پیل کړې دي. دا چې د عملیاتو پر مهال د خلکو غوښتنې څه دي په اړه نور حال له سیمې زموږ همکار الیاس دایره کوي.
په دې ورځ کې د هلمند په نامه او کومر بندي سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ځې حملې ډیرې شوي دي. یوه د دې حملونو د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویالې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو بریدو چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون 19 افغان سرتیر وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والی وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړ چې د ده په وینا له پیله معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغه ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسته هم دوی په لاس ورنغله. برعکس د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محریم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړو، د دفاع په مقابل کې ته تعرضونه وکړه چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسه ونیوو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري، نو دمدې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمونږ د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
والی ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشک ولسوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلومو مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې دامګړی په ګرشک ولسوالۍ کې د هغه سیمو ته تصفیې عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندالی او ناوه په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګرشک، واشیر او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو سره دي. له دې جملې خانشین، دیشو، مساکله، نوزاد او باغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکي سیمې وساتي. اتاول افغان ازادي راډیو ټول خلک دغه عملیاتو نه پوزي ترغلي دي چې موقت دي او عام ولست د خپل کورونو او سیمو کټه مجبور کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید د کوم سیمه چې نشي د هغوی د سیمې لپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په هغه ځای کې دی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دې سری که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا رانه شي، د عام خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته موږ ته راځي، موږ ته عریضې کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دی لري که د یو کیلومتر ساحې د لري د سل کیلومتر ساحه د لري، د هغو امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا بیرته تر شا د ایران شي، هغه ساحه بیرته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندلی او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمېر پوستې په موقت ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی پکار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامنه سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان په دې هیواد کې د وروستیو حملو په اړه د بحث لپاره د روانې مئی میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزي رابللي دي. دا حملې د سعودي عربستان د بیړۍ چلولو او د تیلو د تولید پر تاسیساتو شوي دي. ریاض پر تهران له هغو وسلوالو ډلو سره د مرستې تور لګولی چې دا حملې کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل راسلام د اوس د پراګ له سټډیو وصل شوی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، سعودي عربستان څه تمه لري چې په دې غونډه کې له خپلو عرب متحدانو څخه څه واوري؟
مننه اکرام صاحب. په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په دې هیواد کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي عربستان او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د حملې او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو مسؤلیت د یمن، ایران پلاوی حوثی ډلې چې تهران ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزو کې د دې حملو او په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. اکرام صاحب، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن یک شنبه پر تهران تور ولګو چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجوبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي.
امریکا او د ایران ترمنځ اړیکې په روسیو کې تر بل هر وخت خرابې شوې دي. په دې مسله کې به د امریکا په ګډون د سعودي عربستان د نورو متحدانو دریز څه دی؟ آیا د ایران پر وړاندې د سعودي ملاتړ ته چمتو دي؟
د سعودي عربستان نږدې متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی شي. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو چې د سني اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې چې شیعه نظام پکې حاکم دی د امریکا نږدې متحدان دي. د یادونه ورده چې د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترینګلی شوي او واشنگټن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کړې ده چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجبیر هم وویل چې د ده هیواد هم په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسې وسې هڅه وکړي، خو په عین حال کې د ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي. اکرام صاحب، وروستی دا چې د بحرین د بهرنیو چارو وزارت هم په سیمه کې روانې بې ثباتۍ او د جریاناتو پرمختګ ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي چې دا د سیمې امنیت او ثبات ته خورا لوی زیات ګواښ دی.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې سعودي عربستان په دې هیواد کې د وروستیو حملو په اړه د بحث لپاره د رواني مئی میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزې رابللې دي. اوس هم د کابل چاپ نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې په ګټه اورو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغانستان د سولې پروسې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د سولې په تشو بابولالو باید د جمهوري ریاست انتخابات نور ونه ځنډول سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دوه ځله د جمهوري ریاست د انتخاباتو وخت وځنډول سو، خو نه طالبانو سوله وکړه نه یې هم د ولس ملي غوښتنه ومنله. سرمقاله لیکونکی وړاندیز کوي چې نور نه باید دغه ملي پروسه وځنډول سي. د لیکوال په باور که دغه پروسه دریم ځلې وځنډول سوه بیا به ستونزې لا پسې پراخې سي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانانو وینه څومره بېرنګه ده. د سرمقالې لیکوال د هلمند ولایت د نهر سراج وروستۍ هوایي پیښې ته په اشارې سره چې افغان امنیتي ځواکونه پکې ووژل سول لیکي هیڅوک نشته چې د افغانانو دفاع وکړي. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د افغانانو وینه سور رنګ او یا هیڅ رنګ نه لري. بلخوا هم دې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي وکیلانو رایه خرڅه کړې او د ولسي جرګې رئیس په 3 میلیونه امریکایي ډالرو وټاکل سو. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د ولسي جرګې په وکیلانو غږ کړی چې د موکلانو باور او اعتماد باید وساتي. د سرمقالې د لیکوال په باور مالی فساد، باجګیری او لانه مشروع هڅو ملاتړ به حتی په اوسنۍ ولسي جرګه کې هم دوام پیدا کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې تیرو دورو ته په کتو دا به سخته وي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خلکو باور ترلاسه کړي. هشت صبح رسپانه په وکیلانو غږ کوي کله چې د ملي شورا استازي له قانون سره سم عمل وکړي خپل د یو ښه وکیل نمونه ګرځي او د خلکو او موکلانو باور ترلاسه کوي. مسیر ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکي دا ولسي جرګه هم د پخوانۍ پر پلونو روانه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تېره ولسي جرګه کې ډیری نیوکې وې چې ډیری وکیلان یې کمیشن کاران ګڼل کېدل. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغې جرګې نه یوازې دا چې وکیلانو به پر حکومت د امتیاز اخیستو لپاره فشار راوړ بلکې په خپله په جرګه کې دننه هم پراخ فساد و. لیکوال وایي چې د ولسي جرګې د ادارې پلاوي دویم پړاو انتخاباتو ته په کتو داسې معلومیږي که څه هم دغه انتخابات لانجمن سول خو پایلې همداسې راووتله چې نه دی ګټلی او نه هم کوم سیاستوال ګټلی. د همدې سرمقالې په پای کې راغلي د ولسي جرګې له لومړۍ ورځې ښکاري چې له دې جرګې هم باید د خیر او ونسي.
موږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د آیا پوهېدی یو بله برخه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده. سره لدی چې ډیره هڅه کیږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړي وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. په آیسلند کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یوه اختراع شوې ده. دوی په دې نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبیعي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسې کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبیعي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. متخصصان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګاز جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې